السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په کابل کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې د ماښام تر و بجو دوام کوي. په روانه خبری مجله کې به واوري چې یو شمېر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د څرګندونو برخلاف ایران وایي د حریرو دوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. یو شمېر نور مهم خبری موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. خو لومړی لنډ خبرونه له راتب نوري اورو.
د خبرونو سر ټکی. په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی. د بشر حقونو ملاتړو ډلو د ایران لخوا په اوبو د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. او امریکا وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالی کې تیر شپه ناوخته ولوې 14 سوي ده. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي په دې 14 کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت دی ځنګړي قطعي غړي هدف ګرځول سوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریش امنیه قومندان ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بمی برید کې چې د مازدا موټر په واسطه سوي تر 30 سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریش کولسوالی کې د مازدا موټر په واسطه دا برید په ځایي وخت شپې 11 بجې سوي دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا روان میلادي کال د فبروري تر 9 نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی دی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسختن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان سوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل سوي او په خبره چې د ټولو روغتیا د ډاډ وړ ده. ښاغلی آریان زیاتوي،
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
ښاغلی آریان وایي له دې برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ دا برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینو مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمېر افغانانو د وراچولو پیشه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیټریشا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې وویل پخوا یې هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته وراچولي چې له ډلې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې بېوزلو ته ډوډۍ ویشل کیږي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان پروسه توزیع نان برای مستحقین را در شهرهای
لکابل وروسته د همدې روژې مبارکې میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د روډۍ د ویش پروسه پیلو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم راپرخیږي.
کشور وسط داده می شود.
افغان حکومت د کورونا ویروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لوی اونۍ راهیسي په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تیر شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی آلمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا ویروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړي. پامپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په امریکا کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډیره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته خلک په امریکا کې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 15,500 کسان په کورونا وایروس اخته دي چې له ډلې 18,000 او 1500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه اوښتی او د ټول وژل شویو خلکو شمیر 2,40,000 ته رسیږي. روسیې پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 15,500 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپره شوي. په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیزې شي. هلته د ټول ټال مړو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه ښودل شوي. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیرته روغ شوي هم دی. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه بللې ده. او دا چې د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدای سي که یا. ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکي حکومت د متحد بینی ګینټس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګینټس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات وسي. د خبرونو پای
که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ زموږ دا خپرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هریرود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري، خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند ته ور ګډ کړل.
و 15 نفر درویش نفر اوس مړه دي په اوبو کې ورک مړه اوس شپږ پیدا سي نور درخته شي.
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. پر چین د امریکا له نوي تور به مو هم خبر کړو. مایک پومپیو ویلي کورونا د چین له یو لابراتوار سره عیت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له هغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی.
د ژوند پرنګونو کې به واورئ چې په بازار کې د کومو درملو بازار ګرم دی. نور خبري موضوعات هم درته خبروم. هیله لرم تر پای ملتیا وکړئ. زه امید زهیر ملیم او دا خبری مجله د عبیدالله عبید په تخنیکی ملتیا تاسو ته مخکې وړم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړي او وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوي پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 70 کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي دي. صفي الله ستانگزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا په هریرود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایراني چارواکو وختي د دې بېخې له مسؤلیته اوږې سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایراني پولیساتو یو شمېر ناقانونه ور اوښتونکي افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته اچولي، یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیساتو دوی ووهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هلته د ایران پولیسانو یو نیم بجه شپه ونیولو، شیم ووهلو. دا بله ورځ یې پر ساعت 2 بجې یو مجرد ماش پر اوبو په زور راپورېستلو، اوبو وړو مرور مر او بازان راځي چې ووی وړه سل بدرک نه شو. و پنځوس نفری درویش نفر اوس مړی دی په اوبو کې ورک مړی اوس شپه رو پیدا سوی نور درخته شو هر څه چې وګړه په اجتماع سم نو د خدای په روی هم نو د قران په روی نو هیڅ نه په چې الله اخم چین راکړي هاشیش کې راکړي کندهغونی راته بند کړی په دغه اوبو کې مې دوه پیر خپل پر ما باندې و
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړی چې ایرانی پولیساتو زیاته کړی او افغان مسافر په زور اوبو ته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکی ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې یې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پېښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناک ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیساتی ځواکونه تل له افغان کډوالو او په تیره بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته اوښتي.
د شنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو نږدې اویا کسان چې وختل له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ووهل شول او بیا هریرود ته واچول شول. دې موضوع ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان حکومت وایي چې دغه بهیر اوس یو هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري او د افغانستان جمهور رئیس هم په دې اړه باندې د څېړنې امر کړی. طالبانو هم پرون په یو اعلامیه کې د ایران پر دې پرېکړه البته په دې کار باندې نیوکه وکړه. د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې لیکل شوی چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په هریرود سیند کې د لسګونو افغانانو د ډوبولو د اداو په اړه تحقیقات کوي او له ایران غوښتي چې د ښه ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوي د اصولو پر بنسټ چلند وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا له وژونکو ګواښونو سره مخ دی، اوس د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه هم وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نور یې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکول توان هم نه لري. دا کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیرې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي، ځینې حتی تړل شوی دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکو په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. ښاغلی شریفي وایي د رسنیو د کارکوونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیاو رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالی اړخه لستون زو سره مخ دی او د غشان زیات شمیر خبريالان بیکاره شوی هم دي. لمعلومانه ده چې د کورونا وایرس لامل څومره شمیر رسنې د تړلو لګواخ سره مخ دي او څومره شمیر خبريالان بیکاره شوی. خو د رسنې او د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو لامل په دې هیواد کې سلويخت رسنې تړل شوی دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي. خاغله شرق وایي په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې له مالی ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې 1100 یې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاري جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 250 ډېرې راډیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت کابینې په کابل کې ګرزبندیز د روژې تر پایه وغځاوه، خو په ورته وخت کې بیا په کابل کې د ګرزبندیز له امله په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورته داسې څه نه ورکوي چې له کابله یې د دوی ژوند ښه شي. د دوی له قوله دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمېر 2400 ته رسېدلی دی. یوازې پرون ورځ هغه ارقام چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت شریک کړل، پرونیو اصلي ریسو ساتونه کې د کورونا وایرس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دیوا نادر او نور جزئیات.
کوما کنا یو ایس بیا دار ډیګره د کولاګره جام کنا لول کنا دغه
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په وی سند کې خپل تشې کراچي ته ناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میا شورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنټین کې دامه پیدا
که قرنټین دامه پیدا کړی دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګ مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو 36 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوچ ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2201 کسانو لړډلې تر وسه 15 یې مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امروختیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناساپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 218 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 18 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اگر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین تور لګولې چې کورونا وایروس د دې هیواد له یو لابراتوار سره یاد کړل. پومپیو پرون د خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه او تر هغه مخکې تیرونه د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ تر بل هر ځای زیاتې قربانۍ ورکړې او اقتصادي هم د کورونا وایروس له کبله ډېر زیانمن شوی دی. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند د معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ABC ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې ښیي دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې ښیي کرونا له هغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندارد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا وایروس په اړه بی غوري کړي او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ور باندې لګیدلې تورونه او د امریکا له خوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا وایروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا وایروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیو ژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د وایروس پیژندنې انسټیټیوټ د یاد وایروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا وایروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایروس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولي دي. کرونا وایروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څخه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا وایروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا وایروس اخته دي. شل ډلې 15500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوخته او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2.8 لک ته رسیږي.
زنګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تتسونا کامو راپور ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي زبی مهدی لیکلی او غلام رضا حبیبي رسامي کړی دی. د کتاب لیکوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسونا کامو را د ژوند تصویر کول دي. تتسونا کامو را جاپان مرسته کوونکی و چې 2 میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو له لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد ده هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم دیو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسونا کامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. خاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دیوی د کتاب منصپانګ دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکا مراد ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنگو میزی کې بتانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کرده.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري طبیعت هم درلود او نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورات په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلي دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب دکتر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکامورات په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسېدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
وبجې او شپږویشت دقیقې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکي. تیره شپه د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د هلمند د والي ویاند عمر زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې برید کې تر شلو ډیر سرتیر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د اوبو ته د یو شمېر افغانانو د ورچولو پېښه غندلې او دا یې وحشتناک قضیه بللې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. اوس هم د ژوند رنګونه خبرې کی.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم پیام ده، د کابل اوسیدونکی.
ډیر ښه پیام. زه ګورم چې دغلته دواخانې کې تاسو ډول ډول دواګانې لري، دا راته وایست چې په دا اوس وختونو کې کومه دوا ډیر زیات خرڅلاو لري؟
په دې وخت کې کومه دوا چې خرڅلاو لري لکه مثال نه درته وایم، لکه د تقویب شان وزي، ویټامین سي زیات وزي، نور مصرفي دواګانې نو غیر نور دواګانې سره وزي، لکه د موسم دواګانې.
د دا نورو دواګانو خرڅلاو اوس مهال څنګه دی؟ خلک دا نورو دواګانو ته ډیره زیاته توجه کوي که نه یوازې ویټامین سي او د باډي د قوي کولو یا انټي باډي د قوي کولو لپاره دوا اخلي؟
نه، ټول دواګانو ته توجه کوي، خصوصا د نورو دواګانو ته لکه د موسم کې مصرفي دواګانې زیات مصرف لري.
د پخوا په پرتله د دواګانو قیمت زیات شوی دی که څنګه؟
د پخوا په مرتبه د قیمتونو د دواګانو وړ شوی دی، لکه لارې بندې دي، په تجارتي لارې بندې دواګانې ورځ په ورځ په قیمت کې مصرف زیات دی، خلکو مشتریان زیات ترځي، تقاضا یې د خلکو زیاته ده.
کومې دواګانې چې تاسو راوړئ دا د کوم ځین راوړئ، د کوم هیواد نه ډېرې راوړئ؟
دا موږ زیاته دوا چې مصرفېږي د ترکیې هیواد دی، د پاکستان دی، د چین دی، هند دی، نور غیره بنګلادیشي او نور غیره ملکونو دواګانې مصرفېږي. زیاتره سې دي د پاکستان او ترکیې د ملکو دوا مصرفېږي. او په دې څنګ کې د افغاني دواګانې کمپنیانې سته چې ډېر ښه تولید او ښه په کیفیت دواګانې دي.
دا چې دوا اوس ګرانه شوې ده، د دې لامل یوازینی لامل همدا دی چې لارې بندې دي که نه د خلکو تقاضا زیاته شوې ده، او همداراز د دغې تقاضا نه تجاران هم غلطه ګټه پورته کوي او دوا په خلکو ګرانه خرڅوي.
غټ عامل سدا ده لارې بند ده، او دوم سدا تجارانو سره مال نشته. که تجاران دا مال واخلي نن دلته واخلي سبا په بهرني هیوادونو کې مال اخلي، خو په وړ قیمت باندې اخلي، بیرته خریداري کوي، خو مال جکسا تقاضا مردم کم زیات نه را خاطر
درته وایس چې اوسنه ناروغي غډېدل ستاسو په کار باندې څه تاثیر کړی دی، یعنی بعد اغیزه یې کړی دا او کخه اغیزه ستاسو د واګانی اوس ډیره خرچېږي تر پخوا؟
موږ په کار باندې کومه بده اغیزه نه ده کړې، چې دواګانې لبای نه جوړې، له دواګانې بازار کې نه پیدا کیږي، خلکو تقاضا زیات اصله، په دې خاطر چې هیڅ حکم نشته هماغه مال راوړې یا وارد کړي، بلکې ټول کار خراب کړه، تجارت ټول لبای نه جوړ.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.